امریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
امریکا غاښنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. د دې خبرونه په وړاندې کول سره یو سات ستاسو په خدمت کې. په دې خبرونه کې د خبرونو نورسته باقي پاتې خبرونه په ثبت شوی بڼه اوري. تاسو نه هیله کوو چې زنګ و نه وهي. وسته مهم خبرنو لنډی زوري. ایران د خپل اتمی جنجال پر سر د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره موافقه وکړه، خو اسرائیل او شمیر عربي هیوادونو د دې موافقه بڑا جوړه اندېښنه خوري. ملګرو ملتونو په افغانستان کې په ملکی خلکو د بریدونو د بندیز غوښتنه کړې ده، او په پاکستان کې پوځوي 14 وسلوالې په شمالي وزیرستان کې وشلې دي. او اوس هم بشپړ خبرونه. د اتلس ورځو تودو بحثونو وروسته ایران او د نړۍ شپږو قدرت لرونکو هیوادونو نن د ایران د اتمی جنجال د حل لپاره تاریخي موافقه وکړه. ایران موافقه کړې چې د نړیوالو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې به خپل اتمی پروګرام کم کړي. د دې موافقې له مخې ایران نشي کولای چې د راتلونکو لسو کلونو پورې دومره اتمی مواد تولید کړي چې د اتمی بم د جوړېدو لپاره کفایت کوي. ایران همدارنګه نړیوالو مفتشینو ته اجازه ورکوي چې د پوځي اډو په شمول ټولې بټې ماینه کړي. د سپین ماڼۍ څخه د ژوندۍ تلویزیوني بیانې د لارې جمهور رئیس باراک اوباما د ایران سره موافقه د خپل جمهوري ریاست د دورې تر ټولو ستره پریکړه وبلله. جمهور رئیس وویل چې اتمي وسلو ته د ایران د رسیدو لار بنده شوه. نن د دوه کاله مذاکرات نه وروسته امریکا او ملګرو یې د ایران سره داسې موافقه وکړه چې څو لسیزو دښمنۍ ونه شو کړی ترلاسه کړي. په دې هر اړخیزې موافقې د ایران مخه نیول کېږي چې اتمي وسلې ونه لري، او دا څرګندوي چې د امریکا ډیپلوماسي کولی شي په نړۍ کې مثبت او رښتینی بدلون راولي. بل پلو په تهران کې د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل چې د نړۍ او ایران ترمنځ د اړیکو نوی فصل شروع شو. ایران کې سخت دریځ ډلې د اتمی پروګرام د لغوه کېدو سره سخت مخالفت لري، ځکه دوی وایي چې په دې پروګرام په سلګونه میلیارد ډالر مصرف شوی دی. بل پلو اسرائیل د موافقې سره سخت مخالفت څرګند کړی دی. اسرائیل وایي په اتمی وسلو سنبال ایران د هغوی موجودیت ته تر ټولو ستر ګواښ دی، او خبرداری ورکړی چې د اړتیا په صورت کې به د ایران په خلاف پوځي عملیات وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو ویلي دي چې دا داسې یوه ناوړه موافقه ده چې په تاریخ کې ساری نه لري. هغه ویلي زموږ اندېښنه دا ده چې د ایران سخت دریځه اسلامي دولت به اوس په یقیني ډول اتمی وسلې ترلاسه کړي. عربي سنی مذهبه هیوادونه هم په دې موافقې نه دي خوښ. په ځانګړي ډول سعودي عربستان ګواښ کړی دی چې هغوی به هم اتمی وسلې جوړ کړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره په ګډه د موافقې لپاره زیاتې هلې ځلې کړې دي، خبریالانو ته وویل چې کچیرته موږ غوښتلی وای چې یو لنډه موافقه ترلاسه کړو نو زموږ خبرې اترې به پخوا پای ته رسېدلې وي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون دا یوه تاریخي موافقه ګڼلې، او مذاکره کوونکو ته یې مبارکي ویلې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلې دي چې د دې موافقې نه وروسته اوس نړۍ کولی شي د آرامۍ سا واخلي. د عربي متحده اماراتو شیخ خلیفه بن زاهد ال نایان د ایران ولسمشر حسن روحاني ته د مبارکۍ پیغام لیږلی دی، او د عراق صدر اعظم حیدر الیبادی یو ویان ویلی دی چې د موافقه په سیمه کې د ثبات د ټینګښت سبب کېدلی شي. د افغانستان او پاکستان حکومتونه هم اعلامیې خپرې کړي دي او د موافقه یې ستایلې ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ایران او د 15 جمعیو هیوادونو ترمنځ د اتمی موافقې هرکلی کړی دی. د افغانستان جمهوري ریاست په یو اعلان بیان کې چې د دې موافقې د اعلان نه لږ وروسته رسنیو ته استول شوی، د ایران او 15 جمعیو هیوادونو ترمنځ اتمی موافقې ته د رسیدو له امله د ایران حکومت او خلکو ته مبارکي ورکړي. د ارګ په دې بیان کې ویل شوی چې د افغانستان حکومت د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې په سیمه کې د سولې او ثبات د پیاوړتیا او همدارنګه د هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي مناسباتو د پراخېدو لامل کیږي. د حزب اسلامي ډلې نن د شنبه ورځ هغه راپورونه رد کړل چې په سیمه کې د داعش د پلوي ډلې سره ملګرتوب پیل کړی دی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د ګوند یو ویان په یو اعلامیه کې ویلي، هغه راپور چې تېره اونۍ په افغان رسنیو کې خپور شوی و چې حکمتیار د داعش سره خپل ملاتړ کړی دی، دروغ دی. ملګرو ملتونو غږ کړی چې په ملکی افغانانو بریدونه دې زر تر زره بند شي او هم د سلو نه زیاتو د هغو ملکیانو وژل کېدو او ټپي کېدل غندلی دي چې په دې تیرو دوه ورځو کې شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی نیکولاس هیسوم وویل چې په دې بریدونو کې ماشومان، میرمنې، نجونې، هلکان او د خلکو پلرونه وژل کېږي او ژوبلېږي. هغه وویل چې دا بریدونه د تروریزم اصلي عواقب دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا. د پاکستان پوځ وایي چې جنگي جرالتو کې په شمال لویدیز قبایلي سیمو کې 14 وسلوال وژل دي. د پوځ پیلامه کې ویل شوی چې دا کسان یې په شمالي وزیرستان کې وژل دي چې د هغوی په قول مهم قمندانان هم پکې شامل دي. پیلامه کې دا نه دی ویل شوی چې وژل شوی کسان څوک وو. دا معلومات په مستقله توګه تایید کېدلی هم نشي ځکه چې خبر اعلان سیمې ته نه پرېښودل کېږي. د پاکستان پوځ د 2014 کال را په دېخوا په شمالي وزیرستان کې تاروزي عملیات پیل کړي دي او وایي چې تر اوسه یې په دې عملیاتو کې لږ تر لږه 2300 وسلوال وژل دي. پوځ همدارنګه وایي چې په دې عملیاتو کې 350 عسکر هم وژل شوي دي. ملګری ملتونه چې وایي چې په تیرو 10 ورځو کې په یمن کې لږ تر لږه 1200 تنه عام خلک وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو رپورټ چې نن خپور شوی دی وایي چې د دغو کسانو په وژل کېدو سره په تیرو درې میاشتو کې چې په یمن کې جګړه شروع شوې لږ تر لږه 1400 تنه پکې وژل شوي. رپورټ وایي چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د حوثي شیعه یاغیانو او د یمن د حکومتي ځواکونو او ائتلافي ځواکونو ترمنځ د اوربند سره سره په دې هیواد کې هوایي بمباری او ځمکني جګړه روانه ده. د عراق پوځ او ملګرو ملیشوی نن د رمادي ښار په شاوخوا کې د اسلامي دولت په مرکزونو بریدونه کړي دي. قمندانان وایي هغوی کوښښ کوي چې د انبار ایالت مرکز د دغه وسلوالې ډلې نه بیرته ونیسي. د عراق د پوځ یو جګپوړي افسر ویلي دي چې پوځ او ملیشو د رمادي په ختیځ او لویدیځ کې د اسلامي دولت په مرکزونو د راکټونو او هوان توغندیو بریدونه کړي دي. عراقي چارواکو وروسته له هغه د رمادي د نیولو لپاره تاروزي عملیات پیل کړل چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په همدې ښار 9 هوایي بریدونه وکړل. په هند کې چارواکي وایي د سیند په غاړه کې د خلکو په ټیلماټیل کې لږ تر لږه 22 وژل شوي دي. خلک دلته د هندو مذهب د ځان وینځلو د یو جشن د لمانځلو لپاره راټول شوي وو. دا پیښه د اندرا پرادیش په جنوبي ایالت کې شوې چې په لسګونه زره خلک د ګواداري په سیند کې د ځان وینځلو لپاره ورغلي وه. په لسهاوو نور خلک ژوبل شوي هم دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي په ټویټر کې اعلامیه خپره کړې ده او د پیښې په هکله یې ژور ویر څرګند کړی. د دې ایالت اعلی وزیر ویلي دي چې حکومت به د قربانیانو د کورنۍ سره نقدې مرستې وکړي. د نیویارک ښار وایي چې دوی به د ایریک ګارنر په نوم د هغه تورپوستي کورنۍ ته 15.9 میلیونه ډالر ورکړي چې د یو سپین پوستي پولیس لخوا تیر کال ووژل شو او د پولیسو لخوا د افریقایي ولاسله امریکایانو په وړاندې د تبعیض له امله د سترو مظاهرو سبب شو. دا اعلان څو ورځې تر هغه وروسته وشو چې د 43 کلن ګارنر د وژنې مراسم ولمانځل شول. ګارنر په داسې حال کې ووژل شو چې پولیسو غوښتل هغه په دې شک توقیف کړي چې ګمان کېده هغه په غیر قانوني توګه سګرت خرڅول. پولیس هغه په ځمکه څملولو او په دې ترڅ کې یو پولیس د ګارنر شاته ودرېد او هغه د څټ نه داسې ټینګ ونیوه چې د نیویارک د پولیسو د قانون له مخې د عمل منع و. او وروستی خبر دا چې په چین کې پولیس وایي 3 تنه وژلي دي چې د سینکیانګ ایالت د چاقو لرونکو جګړه مارانو د ډلې غړي وه. د دې ایالت اکثر اوسیدونکي مسلمانان دي. د ښار پولیسو په ټولنیزو رسنیو کې ویلي دي چې دا پیښه د شینګیانګ په ښار کې شوې او یو بل نفر پکې ټپي شوی هم دی. د پولیسو په اعلامیه کې ویل شوي چې 4 تورستان چې چاقوګان هم ورسره وه هغه وخت ووژل شول چې د پولیسو د اختیاري ډزو پروايي ونه کړه.
درنو اوریدونکو په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو دا وخت په واشنگتن کې د ورځې 20:00 یوه بجه ده چې په افغانستان کې د شپې
لسباندې 9 بجې کېږي. قدرمن اوریدونکو، تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. اوس پام وکړئ زموږ د خبرونې لومړی رپورت ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ایران او د 15 جمعیو هیوادونو ترمنځ د اټومي هوکړه لیک هرکلی کړی دی.